السلام علیکم د غرمې 12 بجې دی په دې خبري غړې کې موزه نجیب امیر کوربایم په دې او ساته خبرونه کې د خیبر پختونخوا افغانستان او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه را سره دي چې یو په بل پسې به واورې خو د دې هر څه نه وړاندې انیسا اجمل تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستان د کډوالو د ستنیدو لړۍ نن په دویم ورځ هم دوام لري په پنجاب کې یو مور او لور د غیرت په نامه وشل شوې دي او د امریکا په میسیسیپی ریاست کې یو پوځي الوتکه غورځېدلې چې پکې 14 کسان وشل شوې دي د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو ویلي د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ نن په دویم رسم دوام لري او تیر ورځ نه هاتیا کورنۍ بکاخیل کډوالو کیمپ ته ستنی شوې دي د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل له خوست یې په لومړي او دویم پړاو کې د شمالي وزیرستان 3200 کورنۍ خپل سیمو ته ستنی کړې وي او اوس 2000 کورنۍ پاتې دي نوموړي زیاته کړه پروان دریم پړاو کې هدف ټاکلی دی چې هر ورځ به د یو سل شلو نه تر یو نیم سلو پورې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنوي په پاکستان کې چارواکي وایي د فاټا په ګډون د هیواد په دریو یا سیمو کې پرون د پولیو ناروغۍ سي درې ورځنۍ مهم پیل شوې دی د روغتیا چارواکو ویلي د دې مهم پر مهال به د 500 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او یو کال نه کم عمره ماشومانو ته ستنې لګول کیږي د پاکستان صحت محکمې ویاند ساجد حسین پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
اسلام آباد کې بعد 300,000 نه زیات ماشومان ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکول شي په پنجاب کې تقریبا 800,000 نه زره سند کې تقریبا 3,000,000 په خیبر پختونخوا کې خو 600,000 او په فاټا کې د 300,000 نه زیات همدا شان په بلوچستان کې به تقریبا 450,000 چومان ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکړل کیږي
بلخوا د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویاندې عائشه رضا خان پر مشال ریډیو ته ویل سه کال فاټا څخه د پولیو یو کیسم نه دی رپورټ شوی خو د پاکستان په نورو برخو کې بیا د پولیو درې کیسونه مخې ته راغلي دي په پنجاب کې چارواکي وایي د لاور په بادامي باغ علی پورا سیمه کې نن د غیرت په نامه یو مور او لور وشل شوې دي د یادې سیمې د پولیسو تانې مشر رانا ریاض مشال ریډیو ته ویلي چې سهار شاوخوا 6 بجې یو تن خپله خور او د هغې لور د غیرت په نامه وشلې دي د رانا ریاض په وینا چې دوی پلټنې پیل کړې دي د خیبر پختونخوا د آبادۍ د محکمې مشر وایي هر کال د صوبې آبادي شاوخوا 4.5 لک زیاتېږي چې د اندېښنې وړ ده د آبادۍ محکمې مشر نور افضل خان پرون په پېښور کې د آبادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یوې خبري غونډې ته وویل په خیبر پختونخوا کې د نفوس د زیاتېدو شرح 1.3% په کار ده خو د اندازې تر مخه دا مهال د صوبې د آبادۍ شرح 2.5% ده بلخوا د بهبودي آبادۍ محکمې یوې مشرې ډاکټر نجمه مشال ریډیو ته وویل د خانداني منصوبه بندۍ په اړه د پوهاوي لپاره تر 2000 کال پورې 1050 مرکزونه جوړول هدف وو خو تر اوسه یوازې 2.2 جوړ کړي دي چې ډېر کم دي د نیټو د غوث ملاتړ ماموریت د داعش له لورې په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو د وشل کېدو خبر رد کړی دی داعش د یکشنبې په ورځ دا وکړه چې دوی په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو کارروایانې په شا تمبولي او دوه امریکایي پوځیان یې وشلي دي خو نیټو پرون وویل چې د داعش دا له حقیقت سره سمون نه خوري او یادو امنیتي ځواکونو په انحال کې تایید کړه چې د جمعې په ورځ د دوی دوه سرتیري په ننګرهار ولایت کې زخمیان شوي او له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره امریکایي چارواکو ویلي پرون ماښام په میسیسیپی ریاست کې یو امریکایي پوځي الوتکه غورځېدلې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وشل شوي دي د میسیسیپی ریاست د جکسن په شمال کې شاوخوا 100 میل لرې په لیفلور سیمه کې د الوتکې راغورځېدو لاملونه تر اوسه چارواکو نه دي ورکړي د پیښې عیني شاهدانو ویلي د حادثې له وجې الوتکه تباه شوه او اور ورته ولګېد د لیفلور سیمې د بیړنیو چارو د ادارې مشر فریډ رینډل ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي د میسیسیپی گورنر په فیسبوک ویلي چې دا یو حادثه وه د عراق وزیر اعظم حیدر عبادی پرون په سرکاري ټلویزیون د خبرو پر مهال د داعش په وړاندې بریا په رسمي توګه اعلان کړ او د داعش لپاره چې درې کاله مخکې خلافت اعلان کړ تر ټولو لوی ماتې وبلله. حیدر عبادی وویل د هغې ترهګرۍ او خلافت د ختمېدو ناکامه کېدو او راغورځېدو اعلان کوي چې داعش له موصله اعلان کړی و. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ داعش ته په موصل کې ماتې ورکولو سره عراق ته مبارکي ویلې ده. د دې اعلان څو ساعته وړاندې ځینو خبریالانو په موصل ښار کې سختې جګړې لیدلې وې او تر اوسه دا معلومه نه ده چې هلته نښتې پای ته رسېدلې او که نه. حیدر عبادی د جولای په نهمه موصل ته دورې پر مهال امنیتي سرتیرو ته په داسې وخت کې مبارکي ورکړې وه چې دغلته په نیستي او سیمو کې جګړې روانې وې. د روس ته بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي هیواد به د شام په جنوب مغرب کې د ډسبندۍ د بریا او د شام شخړې پای ته رسولو په موخه له امریکا سره د همکارۍ په لړ کې د نورو موکو لپاره هڅې وکړي. سرګی لاروف پرون په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې روسیه د شام شخړې په موضوع له امریکایي چارواکو سره په رابطه کې ده. سرګی لاروف هیله څرګنده کړې چې د شام په نورو برخو کې به هم دغسې د اوربند عملي کولو جوګه شي. د سرګی لاروف امریکایي سیال ریکس ټیلرسن هم تیره اونۍ د شام په جنوب مغرب کې د ډسبندۍ د عملي کېدو د اعلان پر مهال دغسې بیانونه ورکړي وو. د شام په جنوب مغرب کې د جولای په نهمه اوربند عملي شوې وو او داسې ښکاري چې دا به دوام ولري. او اخیری خبر دا چې د روس د سر ښار ماسکو په یو بازار کې پرون د اور لګېدو له امله څوارلس کسان زخمیان شوي دي. رپورټونه وایي په اور د کابو موندلو لپاره د 200 څخه زیات اوروژونکي او 60 ګاډي په کار وو. مرستیال ښاروال پرون انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي د اور لګېدو په پیښه کې زخمي شوي څوارلس کسان روغتون ته وړل شوي دي چې پکې د څلورو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. او سمون د همکار احمد الله نه د کرن صوبې او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.40 روپۍ 40 پیسې، یو پاؤنډ 1.45 روپۍ 50 پیسې او 1.45 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.60 روپۍ، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.40 او کم نه کم 2.0، په بنو کې به زیات نه زیات 3.40 او کم نه کم 2.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 2.0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپږ دی خبرونه کې به واوري. له خوسته د وزیرستانیو کډوالو ستنیدنه نن په دویم ورځم دوام لري. پرون نږدې نوې کورنۍ ستنې شوې. په مومندو ایجنسۍ کې څلور مرموز جسدونه موندل شوي دي. دا چې د چا دی زموږ د خبریال سره په سیمه کې تماس نیسو معلومات درکوو. پاورای چې نن په د برتانیا په لارډز میدان کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د ورلد 11 سره مقابله کوي. د خیبر پښتونخوا بادي مخ په زیاتېدو د کارپوهان ورته اندېښمن دي.
تقریبا سلور نیم لکه سیوا کې گروت ریٹ خو تقریبا 2.05 تقریبا دے او دا ایسټیمیټډ دی. ایگزیکټ خو سنسس نو سپټولوجي دی. سنسس شي سنسس ډیر الارمنګ دی.
د اورګزو د غلجو بازار وک کاله پس بیا پرانستل کیږي.
نن ایکسیان طویل چکا لوڑ شاہ وہ غلجو بازار کے 25 دکانوں نہ سکون دی غاب صفا کے وہ غائل کب زیب ہیں بصفا کے ہر سب برابر کے 25 دکانوں نے اجازت دی رتا روکڑ دا غلجو کے
کرا سرپات شوی. سونو رپورٹنا با ہم درواو رو او یوانی مسندر با ہم واو رای را سر اوسی. نن په دوهم ورځم د افغانستان خوست ولایت نه د وزیرستانیو کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون د نوې په شاوخوا کې کډې له افغانستانه پاکستان ته واوړېدلې. چارواکو تر دې وړاندې ویلو چې هر ورځ به د 1.30 په شاوخوا کې کورنۍ ستنوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په دې درېیم پړاو کې به ټولې 2000 کورنۍ له افغانستانه پاکستان ته ولېږدول شي. له سیمینا عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د چارواکو په وینا 13 ورځ افغانستان خوست نه د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ دریم پړاو کې یو کم نوی کورنۍ راستنې شوه چې د غلام خان بندر د لارې شمالي وزیرستان او بیا بکاخیل کډوالو کې هم ته پرون ماښام ورسول شوه. پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا یو سلوشل خاندانونه یا کورنۍ د دوی هدف وو چې یو کم نوی را ورسېدلې او نن به د کډوالو راستنې دوه لړۍ دوام لري. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تاویلی چې له خوست ګولان کیم څخه په وړاندې دوه مرحلو کې 3300 کورنۍ پاکستان ته راستنې کړي او باقی 2000 خاندانونه پاتې دي چې نوم لیکنه یې شوه او په دغه روان دریم پړاو کې به دغه کورنۍ راځي. دوی وایي روزانه په بنیاد دوی چې کم انتظامات کړي نو د سلونه تر یو نیم سل پورې کورنۍ راوستلی شي. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ که څه هم رسمي تګلاره نه دی جوړه شوې خو افغانستان کې میشته کډوالو د مشرانو سره وخت په وخت دوی په غلام خان بندر جرګې کړي او هغوی ورسره په افغانستان کې میشته د کډوالو نوم لیکنه کړي چې بیا دغه مشرانو په مرسته دوی د روزانه په حساب سره دغه کډوالو واپسۍ بهیر کوي. دوی وایي افغانستان سرحدي پولیس هم د کډوالو په واپسۍ کې ډېرې مرستې کړي او د کډوالو واپسۍ لیستونه افغانستان سرحدي پولیس سره هم شریک دي. چارواکي وایي 13 ورځ یو کم نوی کورنۍ د تحصیل د تاخیل خدرخیل قبیلې راستنې شوې او د نن نه به د تحصیل د تاخیل مداخیل قبیلې کډوالو واپسۍ بهیر شروع وي. شمالی وزیرستان کې ضرب عزب عملیاتو په وجه زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې ډیری د غلام خان بندر د لارې په دغه واپسۍ او بیا ډیری له پولې پورې څخه په بیلابیلو لارو پاکستان ته واپس راغلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، په مومندو ایجنسۍ کې څلور مرموز جسدونه موندل شوي دي. دا چې دغه جسدونه د چا دي، په کومه سیمه کې موندل شوي، د دې خبرې د سپیناوي دپاره ورزو مومندو ایجنسۍ ته. همدا شیبه زموږ همکار شانواز ترکزی د ټلیفون په کرخه را سره دی. شانواز، که په دې اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. آواز مصطفی نه دی، که ممکنه وي لږ د خپل ځای نه که معمولي وخوځېږئ، ممکن آواز مو ښه شي.
د بر محمد جنسي ساپو په ګلونو نومي کلي کې د څلور نامعلومه تنانو مړي موندل شوي دي. چې د هډکوارټر او روغتون غلنې د مشرانو په وینا دغه تنان په ګولو ویشتل شوي. تر دې دمه دغه مړي نه دي پېژندل شوي چې دا څوک وو، او چارواکي دا هم وایي چې دا هم نه ده معلومه چې دغه تنان چا وژلی دی. او دا څلور واړه مړي په غلنې کې یوه ځای هدیره ده، په هغې کې خاورو ته سپارلي هم دي. د دې نه علاوه یوه بله پېښه نن سهار په باجوړ جنسي په شارګو تحصیل مامون سیمه کې شوې ده، او دا په هغه وخت شوې ده چې د سیمې یو قبایلي ملک دی، ملک دفتر خان مامون، هغه له کوره وتو بازار طرف راتلو، د هغه سره په ګاډي کې د هغه زوی هم وو، او د کور نه بهر شاګو نومې سیمه ده، په هغه ځای کې ده په ګاډي باندې د سړک د غاړې کوم یو بم سره کو دی. خو دفتر خان مامون سره مې چې خبرې وکړو نو هغه راته وویل چې هغه پخپله هم او د هغه سره د هغه دوی دواړه محفوظ دي، خو ګاډي ته زیان رسېدلی دی.
صحیح شانواز ترکزی، 13 ورځ چې په د بلوچستان په چمن سیمه کې کوم ځانمرګ برید شوی و، هلته د پولیسو ځایي مشر ساجد مومند چې و هغه وژل شوی، هغه د مومندو ایجنسۍ سره تعلق نو در ته ویلی شي چې دغه د جنازې تاسو خبرې خاورو ته سپارل شوې، جنازې پېښور ته لیږدول شوې ده، تاسو څه معلومات لرئ؟
جی مهربانی، هغه ساجد مومن د کوټ نه د سړک باندې د ایمبولانس په ذریعه باندې د سړک سره پېښور ته روان و. وختونه چې رابطه وکړله نو هغه وایي چې پېښور ته رارسېدلی، خو لا هم د پېښور پولیس لاینس چې کوم دی هغې ته نه دی راوړی، او امکانات چې اوس پولیس لاینس ته هغې مړې هغه راورسېږي. په پولیس لاینس کښې به هغه ته هغه سرکاري چې کومه سلامي وي هغه به ورکوي، د هغې تر څنګ په پولیس لاینس کښې به جنازه هم کېږي، خو لا هغې وروسته به دغه مړې محمد ایجنسۍ ته نه راوړي، بلکې د دې کوتلی دی په پېښور کښې دغه د رنګ روډ سره خوا کښې، نو په هغه ځای کښې به د هغه جنازه هم دویمه کېږي چې کومه عوامي جنازه وي، د هغې تر څنګ د هغه مړی به هم په هغه ځای کښې خاورو ته سپارل کېږي.
شو ډېره زیاتمنه د مشال ډیو همکار وو شانواز ترکزی چې تاسو ته معلومات ترکول چې په مومندو کې سلور مرموز مړی موندل شوی دی او په جنګلوی نه ده شوی. د کورمې د غلجو بازار لتیرو و کل نورای سی بند پروت و ځکه چې خلک له یادې سیمې د جنګ له کبله نورو ځایونو ته کډه شوي. خو اوس چې خلک بیرته ستانه شوي بازارونو ته اړتیا لري. د قامي اسمبلۍ غړي غازی ګلاب جمال مشالډي ته ویلي چې دمګړې ته به 25 دوکانونه په دغه بازار کې پرانستل شي. په یاد مارکیټ کې څو کاله وړاندې پورې زر دوکانونه چې خلکو په کې کاروبار کاوه. د سیمې خلک وایي حکومت د بازارونه پرانیزي. طارق اورکزی نور حال په دې رپورټ کې ورکوي.
ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وایي په دغه بازار کې به لول تر 25 پورې مخصوص دوکانونه د حکومت په سرپرستۍ کې پرانیزي او زیاتوي چې هلته حالات تر خکېدو وروسته په مکمله توګه د بندیز به لرې کړی شي. د کامی سیملی غړی دا هم وایي چې د غلجو په بازار کې 25 دوکانونه تر رغولو او جوړولو پس به پکې کاروبار پیلولی شي.
غلجو بازار کې 25 دوکانونه حکومت دی غاب صفا کې و غایلا کاب زیر میں بصفا کے ہر سب برابر کے 25 دکانوں نے اجازتی رتا راکڑ د غلجو کے
برابر رکزو کے د غلجو بازار یو لوی تجارتی مرکز دے پدے کے ترزور پوری دکانوں او مارکیٹوں دے چدا پ 2003 کال کے وسلوال طالبان پر زید پوزی عملیات تر شروع کی دورستا بند پرات دی او ہس قسم کاروبار پکے نہ کیگی. زائی تاجر او مشر حاجی اسلام بشا مشال لڈیو توائی دا ڈر د افسوس خبر دا چ برابر رکزو تا د خلکو واپسی یو کال پورا کی دو باوجود حالتا لاہم پہ آزادہ توگا دا کاروبار کولو اجازت نشتا.
یعنی مالے سے دکانوں کو بالکل سے انکام نشتا ہو مطلب ہے کہ بیماروں تا سکون کیسن تا تکلیف تے غایو آلات سرگان دی یو مت سرگان دی زکا سے حکومت مت غور نہ کری کمو چیرے دا حکومت خلق نہ ہو گو اس نے کنا مطلب ہے کہ دا حکومت من تسلیم ہوئی نمو بو چے بل طرف تا حکومت دی جرات کو دی ملک نہ
بلخوا یو بل مشر شہید خان اورگزی وای وہ کالا وشول چے د خدیزو او ڈابوری بازارونه بن پرات دی پکا دا چہلتا هم پر تجارت دے پوز زر تزرا خپل بندیزونه اوچت کړي.
شن یا د بیماری د ډاکټرانو ضرورت دي نو دوی هنګو کوټ اټل دوبه دغه سیمه مخه کې دنه علاوه کوم اپر تحصیل دی د تیرا ډبری په نوم باندې کوم یديږي کوم کې ډیر زیات شمیر سره خلک تلي دي لاړ دی ډنګو کورونو کې ژوند تیرولو باندې مجبور دي.
د دې په جواب کې چې کله به د ډابوري او خادیزو بازارونه پرانستل کیږي د کامی سیملی غړی غازی ګلاب جمال وای د سره د فکر شته چې هلته د بندیزونو لکبله د ځای خلکو په کاروبار منفی اثر غوځي. زیګی خو بیا وای حکومت مجبور دی چې پروان وخت کې هم دا جاری وساتي ځکه چې دغه سیمو امنیت لا هم په پوره ډول نه دی ترلاسه شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
پرون په پیښور کې د آبادی د نړیوالې ورځ په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال چارواکو ویل چې د خیبر پښتونخوا آبادی مخ په زیاتېدو ده. دوی وایي د خلکو د ژوند کچه ټیټه او اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. نو په داسې حال کې د آبادی زیاتېدل د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. چارواکي وایي که خلک د منصوبه بندۍ نه کار وانخلي نو لرې نه ده چې د ژوند لومړني ضرورتونه به یې هم په وس کې نه وي. له پیښوره خالد خان نور حال درکوي.
دا خیبر پختونخوا د آبادی د محکمې یو لوړ پوری چارواکی په وینا دا صوبې آبادی هر کال 2.5 لک زیاتیږي او د یو اندازې مطابق دا خیبر پختونخوا ټول آبادی تر 2 کروڑ او 80 لک وګړو ته رسیدلې ده. پیښور کې د آبادی د نړیوالې ورځ په مناسبت یو خبری غونډې ته د خیبر پختونخوا د آبادی د محکمې ډایرکټر جنرل نور افضل خان وویل چې دا کال 1998 سرشمیرنې تر مخه د صوبې ټول آبادی 1.5 میلیون یا 1 کروڑ او 1.5 لک وه کوم چې په روان کال کې تر 1 کروڑ خلکو پورې زیاته شوې ده.
تقریبا 2.5 لک سیوا کې ګروت ریټ خو تقریبا 2.5 تقریبا دی او دا استیمیټډ دی. اگزیکټ خو سنسس نو سپټولو کې سنسس شي سنسس ډیر الارمنګ دی. په کار دا ډیزایر لیول دی 1.3 1.3% گروتھ ریٹ پکار دے اور فرٹیلٹی چاہیے 2.1 لک 10 خاندانوں نے چیری داغیب بحیثیت مجموعی چاہیے بچی نہ دا ڈیزائر لیول لے.
دا نور افضل خان پوینا پاکستان او پا خصوصی چوگا خیبر پختونخوا کی دا آباد شرح پا زیادتی رو دا او کو چرے دا دی دا کابو کے دو دا پارا خصوصی گامونا وا نغشتی شو نوراتلون کی کالونو کے بعد دا خلق و بنیادی ضرورتونا لکا تعلیم صحت او روزگار تر خطرناک حد پوری پکمی دوشی. دغه شان د بهبود آبادې یو لوړ پورې چارواکي ډاکټر نجمه په وینا په صوبه کې د خاندانی منصوبه بندي او په آبادې باندې قابو موندلو دپاره د دوی محکمه ډېر کم خلکو ته خپل پیغام او پروګرام رسوي.
څنګه چې مونږ ټارګېټ وو کنه مونږ دا ټارګېټ وو چې مونږ 2020 پورې کنه مونږ 1050 سینٹرز پکار وو فیملی ویلفیئر سینٹرز نو اوس پورې مونږ صرف 632 اچیو کولې کړې دي کنه.
ډاکټر نجمه زیاته کړه چې دا سات په صوبه کې دا مانې حمل شره 23% ده او دوی غواړي چې تر کال 2020 پورې دغه شره 22% پورې ورسوي.
نو هغه اعداد او شمار دا وایي چې مونږه شره استعمال مانې حمل ادویات چې دي دا 28.1% دي. نو اوس چې دی دا تقریباً 2017 کې مونږ چې پروجیکشنز وایو نو پروجیکٹڈ فیگرز چې دی دا 35% دی کرنٹ مانے حمل شرعی استعمال ادویات او مونږ چې ٹارگیٹ دی چې نیشنل لیول نا مونږ چې صوبائی لیول باندې ٹارگیٹ 2020 والا ایف پی 2020 ٹارگیٹ دی هغه 42% پورې مونږ رسول دی.
دا یادونه ده چې د آبادې د نړیوالې ورځ په مناسبت په پیښور صدر کې یو واک هم وشو چې د آبادې د محکمه او د ضلعي انتظامی چارواکو نه علاوه د مدني ټولنو ګڼ شمېر غړو پکې ګډون وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پرون د پاناما اسنادو د دوسی د سیړلو غونډه د اسلام آباد په ستره محکمه کې وشوه چې پکې ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور وړاندې کړ. یاد ډله پر نواز شریف او داغه په کورنۍ د هغو لګول شوو تورونو څېړنه کوي چې آیا رښتیا هم دوی په پټه خپل شتمنۍ له هېواده بهر لیږدولې او کنه. وروسته عدالت خپله غونډه د روانې میاشتې تر 12 نیټې پورې وځنډوله. نور حال درته احمد الله درکوي.
د ګل پورز شپږ کسیزې ګډې پلټنیزې ډلې د واجد ضیا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې رکنی بینچ پر وړاندې خپل راپورټ پیش کړو. د اورېدنې پر مهال عدالت ټولو خواو ته وویل چې د راپور کاپیانې دې له رجسټرار دفتر نه ترلاسه کړي او په راتلونکي پیشې کې دې د هغه دلایل ورکولو نه ډډه وکړي کوم چې وړاندې ورکړي دي. عدالت د ګډې پلټنیزې ډلې په خواست د راپور 10 نمبر والیوم د نه خپرولو یا عامولو حکم ورکړو او وینا یې وای چې د جی آی ټي ټولو غړو او د هغوی کورنو ته دې سکیورټي ورکړی شي. وروستو عدالت د کیس اوریدنه د روانې میاشتې 12 نیټې پورې وزنډوله. د ذکر دا چې د اپریل په 6 نیټه د پاناما کیس فیصله اورولو پر مهال د پاکستان سپریم کورټ د معاملې د نورو پلټنو لپاره شپږ کسیزه کمیټي جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې دغه کمیټې دی په 14 ورځو کې له وزیر اعظم او د هغې له کورنۍ پلټنې وکړي او حتمی راپور دې عدالت ته وړاندې کړي. د مئی په 5 د سپریم کورټ په 3 ججانو مشتمل بینچ د جی آی ټي د غړو نومونه اعلان کړل چې پکې د ایف آی اے، نیب، سٹیٹ بینک، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او د استخباراتی ادارو آئی ایس آئی او ایم آئی ای یو غړي شامل دي. بلخو پاکستانی مطبوعات وایي چې د ګډې پلټنیزې ډلې په 13 میاشتو کې د 550 نه زیاتې غونډې وشوې چې ورته وزیر اعظم نواز شریف او د هغې د بچو نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د وزیر اعظم زوم کیپټن ریټایرډ صفدر، د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار، پخوانی داخله وزیر رحمان ملک او د قومي احتساب ادارې پخوانی او موجوده مشرانو په شمول 15 لس کسان د یاد ډلې پر وړاندې پیش شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د احمد الله رپورټ اورید. په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین چې 3 ورځې به دوام کوي پرون پیل شو. په خبر پښتونخوا فاټاکي به درویش لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې شامل دی چې لا هم پکې د پولیو کیسونه مخې ته راځي، خو پاکستاني چارواکي وایي د پولیو ضد کمپاینونو له وجې د دغه مرض مخنیوی شوی او د پولیو کم کیسونه اوس مخې ته راځي. له اسلام آباده رفت انجم په دې موضوع رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې 3 ورځې د پولیو مرض مخنیوي کمپین شروع شوی دی. د پاکستان د پولیو مرض مخنیوي ادارې تر مخه د ملک په 3 سیمو کې دا مهم پیل کړی شوی دی کوم چې د پولیو مرض لپاره حساسه ګرځولې شوی دي. د پاکستان د صحت محکمې ویان ساجد حسین مشال رډیو ته وویل چې په دې کمپین کې به د 500 کالو نه کم عمره ماشومانو ته ساس کی او 1 کال نه کم عمره ماشومانو ته بستنی وهي.
اسلام آباد میں تو 3 لاکھ کوئی 10 ہزار بچوں کو
اسلام آباد کے بعد 3 لاکھ نہ زیاد ماشومانو ته
پولیو مرض مخنیوی ساسکی ورکولی شي. په پنجاب کې تقریبا 8,90,000، سند کې قریبا 40,000، په خیبر پختونخوا کې خو 6,000، او په فاټا کې د 3,00,000 زیات ماشومان ته به د ساسکی ورکولی شي. همداشان په بلوچستان کې به قریبا 1,50,000، گلگت بلتستان کې 3، او پاکستان د واک تر لاندې کشمیر کې به 4,00,000 پورې ماشومان ته د پولیو مرض مخنیوی ساسکی ورکړل کیږي.
د پاکستان صحت محکمې تر مخه پولیو مهم په ټول ملک کې مرحله وار کیږي، چې په کې به د لسم نه تر 19 جولای پورې اسلام آباد، پنډه د خیبر پختونخوا ټاکل شو سیمو، فاټا، گلگت بلدستان، بلوچستان، پاکستان واک تر لاندې کشمیر او د سند صوبې ځینې برخې شاملې دي. د کمپین دویمه مرحله به د 19 نه تر 20 جولای وي، چې په کې به د کویټ ځینې سیمې او د سند صوبې پاتې برخو کې به دا مهم چلولی شي، او اخرنۍ مرحله چې 24 نه تر 30 جولای پورې به وي، صرف د کویټ په پاتې سیمو کې ماشومان ته به د پولیو مخنیوي ساسکي ورکولی شي. د پولیو مخنیوي پروګرام لپاره د پاکستان وزیر اعظم ویان دی او سینیټر عائشه رضا خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر وختونو کې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه به د پولیو کیسونه زیات راتلل، خو سږ کال د فاټا نه یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. د نوموړي په وینا چې د تیرو کلونو په نسبت ملک کې د پولیو په مرض کابو موندلی شوی دی، نو کوم تایید چې د صحت او پولیو په اړه کارکوونکو ادارو او کسانو هم کړی دی. دوائی ڈبلیو ایچ او او یونیسیف په پولیو مخنیوی پروگرام کې زموږ مرسته کوي، بیا چې کومې ادارې زموږ سره نه کوي لکه انډیپندنت مانیټرنګ بورډ او ټیکنیکل ایڈوایزری گروپ. بیا دې نه علاوه زه بل گیټس سره هم ملاو شوی یم. نو میلنډا گیټس فاؤنډیشن چې پاکستان ته هم په دې لړ کې تکنیکی او معاشي مرستې ورکوي، دې ټولو د پولیو مخنیوي لپاره د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړې ده. هو دای ویلې دي چې که پاکستان داسې خپلې هلې ځلې جاري وساتلې، نو ډېر زر به پاکستان په دې مرض کابو وموندي. نو دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې هغه هم یو وخت وو چې د پولیو له وجې پاکستان په ټوله نړۍ کې ډېر بد یادېدو. سینیټر عائشه رضا خان زیاته کړه چې پاکستان کې لا اوس هم د افغان کډوال ماشومان ژوند کوي، د سنه چې د پولیو وایرس پیدا کېدو خطره موجوده وي، خو د دواړو خوا په مرسته په ملک کې دننه او په پوله تک را تک کوونکو ماشومانو لپاره هم د پولیو مخنیوي خصوصي ګامونه پورته کیږي. واضح دی چې د پاکستان پولیو مرض مخنیوي ادارې تر مخه په کال 2015 کې د پولیو 300 زیات کیسونه رامخته شوي وو، چې په 2014 کې دا بیا تر 40 پورې وو، او اوس د ښکاره کموالي سره سږ کال تر دې دمه 3 د پولیو کیسونه په پاکستان کې رپورټ شوي دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وسم د کرکټ د مینوالو لپاره یو مرکل رو ټاکل شوی دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ایم سی سی له نړیوال ټیم سره په یو ورځنی لوبه کې مخامخ شي. دا لوبه چې د کرکټ د دنیا په تاریخي میدان لارډز کې کیږي ځانګړې اهمیت لري. زموږ همکار عصمت ساروان د نننۍ لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر عاطف مشال نظر پوښتلی. ښاغلی مشال، وای.
نن به انشاء الله یو ښه لوبه کی افغانستان د دنیا د یو له بهترینو په مقابل کې، که خدای وکړي هوا ډیره خراب نه وي او اورونه کم نشي، انشاء الله پوره 500 لوبه کیږي. او د افغان ټیم، افغان ملي ټیم پوره آمادګیان لري. له څو ورځو نه دلته انګلستان کې دي، له هوا او د کنډیشن سره پوره بلتیا پیدا کړې ده. انشاء الله د یو ښه لوبه په تمه یو.
په دې لوبه کې ګټل او بایلل څومره اهمیت لري؟
ګټل خو کی مهم وی، خو دا لوبه او ډیر لدینه چې ګټلو بایللو ته فکر وکړو. اهدافې په دې کې ده چې په لارډز کې ده، او یو تاریخي او اعزازي لوبه ده. نو موږ ته به د خوشحالۍ ځای دا وی چې خلو به وسی، او کوم ګټله دا به نو هغه غوړی لا غوړ وی. ان شاء الله د موږ ټیم به خپل اخیری کوشش کوي چې لوبه وګټو.
د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راغلی دی؟
منګ خپل هغه سترونګ سایډ انتخاب کړای، نو ان شاء الله په دانو بیا په کوچ او کپتان پورې لري چې یو لس کوم یو لس لوبوي، کوم چې موږ څوار لس نفره د سلیکشن کمیټي او د موږ له خوا نه ورکړل شوی دي، هغه یو سترونګ سایډ د دې به ان شاء الله هغه ور یو لس کسان ته لوبوي.
د ته په پام سره چې د هوا پیژندنې اټکل شي چې ممکن باران هم بووري، او تاسو هم اشاره وکړه چې ممکن اوورونه کم شي، نو په داسې حالت کې که چیرته د افغانستان ټیم پچه ګټي، څه فکر کوي چې غوره به څه وي چې لومړی بیټنګ وکړي او که فیلډ ته ووځي؟
نو دا د هغه پچ د لیدو پورې اړه لري. کله چې کوچ او کپتان پچ ګوري، نو پچ که بیټنګ ته بیټنګ به کوي که بالینګ ته مناسب وي بالینګ به کوي، خو اغلب ګمان باندې چې افغان ټیم به بیټنګ ته اول لاړ شي، خو دا بیا هم دا د کپتان او د کوچ د مشورې نه وروسته د دوی صلاحیت او تصمیم ده. نو زه فکر کوم چې دوی باغ سے انتخاب کی چې دوی پکې وړتیا زیاته وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دن کو درنگ ساتلا په پیښور کې دولس نیمې بجې کېدونکې دی. په پوره دولس نیمو بجو به دانیسی اجمل نه خبر نو لنډیز وارو.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی ویلی دی چې د افغانستان له خوست ولایت د شمالي وزیرستان کډوالو ستنیدو لړۍ نن په دویمه ورځ دوام لري او تیر ورځ نه هتیا کورنۍ بکاخیل کډوالو کې انتاس ستنې شوې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي د فاټا په ګډون د هیواد په دریو سیمو کې پرون د پولیو ناروغۍ سي درې ورځې مهم پیل شوې دي. د روغتیا چارواکو ویلي د دې مهم پر مهال به د 5 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او 1 کال نه کم عمره ماشومانو ته ستنې لګول کیږي. د خیبر پختونخوا د آبادی د محکمې مشر نور افضل خان وای هر کال د صوبې آبادی شاوخوا 4.5 لک زیاتیږي چې د اندېښنې وړ ده. بلخوا د بهبودی آبادی محکمې یوې مشرې ډاکټر نجما مشال ریډیو ته ویلي د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه د پوهاوي لپاره ډېر کم ګامونه پورته شوي دي. د نیټو د هوس ملاتړ ماموریت د داعش له لورې په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. داعش د یک شنبه پر ورځ ادا کړی وه چې دوی په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو کارروایانې په شا تمبولي او دوه امریکایي پوځیان یې وژلي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي هیواد به د شام په جنوب مغرب کې د ډسبندې د بریا د شام شخړې پای ته رسولو په موخه له امریکا سره د همکارۍ په لړ کې د نورو موخو لپاره هڅې وکړي. سرګی لاروف پرون په ماسکو کې د خبرې غونډې پر مهال وویل چې روسیه د شام شخړې په موضوع له امریکایي چارواکو سره په رابطه کې ده. د عراق وزیر اعظم حیدر عبادی پرون په سرکاري ټلویزیون د خبرو پر مهال د داعش په وړاندې بریا په رسمي توګه اعلان کړ. دا د داعش لپاره چې 3 کاله مخکې خلافت اعلان کړ تر ټولو لویه ماتې وبلله. او امریکایي چارواکو ویلي پرون ماښام په میسیسیپی ریاست کې امریکایي پوځي الوتکه غورځېدلې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي د حادثې له وجې الوتکه تباه شوه او اور ورته ولګېده.
اوریدونکو دا وانی سجمل چې د خبرونو لنډیزې دراورو په دې نیمای کې درته مهم رپورټونه لرو. به مورې خوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته رفت انجم نورو چینل پاکستانی ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په نړۍ کې ماحولیاتي بدلون سره د اکثر سیمو متاثر کېدل په نظر راځي، خو پاکستان کې د دې بدلون منفي اثرات د حکومت غیر سنجیده رویې او پولیس کې ناپوهه له وجه ډېر زیات دي. اداري وایي چې صورتحال دا دی چې په ټول ملک کې او په خصوصي توګه خاليو کې ځای په زیږندونو او په هوا کې د لوګي زیاتوالي له وجې د صحت پیچیده مسلې پیدا شوې دي او د ملیریا، ډینګي، چکنګونیا غوندې لګېدونکو مرضونو له وجې صحت ته خطر پیدا شوې ده. دې نه علاوه د پیپړو مرضونه، هاي بلډ پریشر او شوګر غوندې مرضونه هم زیات شوی دی. اداري زیاتوي چې صحت نړیواله ادارې د ویندازي تر مخه د هوایي الودګي لوجه پیدا شوی بیمارونه هر کال 1.5 میلیونه خلک مړ کیږي. اداري په وینا په ملکي آبادۍ کې زیاتواله د صنعتونو فیکټریانو ګند بغیر د سمرحلو تیرولو نیخ بنیغه پسندونو او دریابونو کې لړکول په سړکونو د ګاډو لګي د صفایي سم نظام نشتوالي او د ونو بي دريغه کټ کېدل دا ټول هغه عناصر دي چې لوجه په ملکي ماحولیاتي الودګي زیاته شوی ده. اداري وایي چې دا اوس ضروري شوی چې دا خطر ختمولو لپاره د ټولنې او حکومتي حلقو لخوا د دې لپاره سموثر تګلارې وټاکل شي. په اولس کې آگاهی مهم چلول پکار دي چې د کلو کوڅو نه کچرا ختم کړي شي. د پلاستیک لفافو استعمال کم کولو ضرورت دی. همداشان اوس په هر سطح د ونو لګولو ضرورت دی. اداري اخره کې وایي چې دا ټول ګامونه پورته کولو سره د اولس د صحت تحفظ یقیني جوړې دي شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې ګرمۍ موسم کې زیاتوالي سره سره د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا د اولس مسلې نور هم زیاتې کړې دي. د بجلی نشتوالی یوازې د لوډ شیډنګ له وجې نه دی، بلکې خو صرف د دې وجه د بجلی څخه محروم دي چې د هغوی په خوا او شا کې اوسیدونکي خلک د بجلی بل نه ادا کوي او په پټه بجلی استعمالوي. اداري وایي چې په دې صورتحال کې په باقاعده توګه بل جمع کوونکو سره زیاتې روان دي. دا د حکومت ذمہواري ده چې په پټه بجلی استعمال اثار کړي او بلونه په وخت اغستل یقیني کړي. اداري په وینا د بجلی د بندېدو او لوډ شیډنګ دوه مغټه وجه د بجلی د تقسیم ناقصه نظام دی. دا لوډ شیډنګ اضافي ډیمونه جوړولو سره نه بلکې نظام په ترتیب سره کولو به کمیږي. اداري لیکي چې حکومت یو خو د بجلی په پیدا کولو او زیاتولو توجه ورکوي، نو همدا شان د بجلی د تقسیم او د ترسیل پر نظام د هم توجه ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي باید واشنگټن په افغانستان کې د حقانی شبکې ګواښونو ته پام وکړي. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکي امریکا د افغانو جنکو هغې ډلې ته د ویزو ورکولو نه انکار کړی چې د روبوټ جوړولو سره یې د خپل هیواد نوم روښانه کړی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو. دانی ساجمل.
وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د طالبانو اتحادي وسله والو ډلو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې په چارو غور کوي. په کابل کې د مې په 1 نیټه په موټر بمي برید کې تر 1.5 زیات کسان وژل شو. روسپانه لیکي د افغانستان استخباراتو د دې برید تور په حقانی وسله والې ډلې پورې کړ. روسپانه لیکي د دې برید وروسته واشنگټن لا پکار ده چې د حقانی شبکې لخوا ګواښونو ته پام وکړي. روسپانه لیکي د حقانی شبکې له پاکستان سره اړیکې سیاسي جوړجاړي مهم جوړوي. د وال سټریټ ژورنال په خبره د اسلام آباد لاړه خدا سي اس نه سرګندېږي چې ګواکې دغه هیواد به له لاسپوسو وسله والو سره ملاتړ ختم کړي او له افغان حکومت سره به سوله وکړي. اشانس لیکي د افغانستان په جګړه کې د امریکا د زیات ښکېلېدو په اړه د انتظامیه وروستۍ پریکړه په دې کیا کوي چې آیا حقانی شبکې ته به ماتې ورکړل شي او یا به هغه له ایسای بیا لکړل شي او کنه. بل اړخ ته پاکستان تل د لاسپوسو وسلوالو سره د ملاتړ تورونه رد کړي دي او امریکا سره د پاکستان ضد د وسلوالو ډلو خلاف د مبارزې جاري ساتلو ویلي دي. بلخوا د بشري حقوقو ستار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي امریکا د افغان جنکو اغه ډلې ته په مقابله کې د ګډون په غرض له ویزو ورکول نه انکار وکړ چې د رستیو کې یو روبوټ جوړ کړی دی. دغه افغان جنکو چې کوم روبوټ جوړ کړی دی هغه امریکا ته لیکدبل شوی. خو د روبوټ جوړونکي جنکې به د سکایپ له لارې د واشنگټن په مقابله کې برخه اخلي. مقاله لیکي د روبوټ جوړونکو جنکو په هیواد کې د تعلیم موقع ترلاسه کړه چې پکې زیاتره جنکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. د جنکو د نړۍ د قابل خلکو په وړاندې د خپل هیواد نوم روښانه کړی دی. هیومن رایټس واچ لیکي د امریکا د نیویارک د 1 ستمبر د برید وروسته زیاتره امریکایانو د افغان جنکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د افغان جنکو هغه عکسونه چې پکې برکې په سر کړي او سکولونو ته د تللو امیدونه یې نه لرل په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پوځي کاروای ته لاره هواره کړه. هیومن رائټس واچ لیکي لارا بوش، کوفی انان، چیری بلیر او هیلری کلینټن هغه امریکایي شخصیات دي چې د نیویارک کې 1 ستمبر بریدونو رسونه وروسته یې له افغان میرمنو سره د مرستو غوښتنې کړې وې.
دا وانی سجمل چې نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوله. مخکې تر دې چې نور رپورټونه درواورو راځي د فیاض خان خشکی په واز د غزل اورو.
لیونو غند مثل د غتو شمار کړه دے لیونو غند مثل د غتو شمار کړه دے تس خبره س خبره ما د سومرا انتظار کړه دے لیونو غند مثل د غتو شمار کړه دے تس خبره س خبره سومرا انتظار کڑے دے کجے ونو غند مثل دگ توش مار کڑے دے تپوس مین کڑی تچ گلی کوی زمانہ چت پوس مین کڑی تچ گلی کوی زمانہ چت پوس مین کڑی تچ گلی کوی زمانہ چت پوس مین کڑی وایا تا کل تپوس خپل بیمار کڑے دے خپل بیمار کڑے دے تس خبرے س خبرے ماں دے سومرا انتظار کڑے دے لے ونو غند مثل دگ توش مار کڑے دے چې وای چې جون خوله دی جون ډیر رنگین دی دات چې وای چې جون خوله دی جون ډیر رنگین دی دات چې وای چې جون خوله دی جون ډیر رنگین دی دات چې وای چې جون خوله دی جون ډیر رنگین دی دمې دمې کړت جون په هر لا کړه دې دمې دمې کړت جون په هر لا کړه دې ته څه خبره ما دې سومره انتظار کړه دې کله ونو غم دې متل د ګوتو شمار کړه دې عمل په نصیحت د مورو پلار کړه دې عمل په نصیحت د مورو پلار کړه دې څه خبره ما دې سومره انتظار کړه دې کله ونو غم دې متل د ګوتو شمار کړه دې
د فضا فیاض په آواز نه بلکې د فیاض خان خشکی په آواز مغزل اورېده. د خوست فرهنګیان او مدني فعالان وایي په یاد ولایت کې د هنر، ادب او تیاتر په برخو کې فعالیتونه ډېر شوي دي. دوی زیاتوي پخوا به په فرهنګي ډګر کې یوازې مشاعرې کېدې، خو اوس مهال په خوست کې لاسي هنرونو، تیاتر، سینما او په علمي او څېړنیزو برخو کې هم اساسي مسلو ته پاملرنه کېږي. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي چې هلته شته فرهنګي هڅو او کوششونو د یاد ولایت په معنوي پرمختګ کې مهم رول لوبولې او دوی لا ډیری پرمختیا ته پاملرنه وکړي. له خوست نجیب الله لوخیل.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمی او ادبي بنسټونو غړي وایي چې په یاد ولایت کې د علمی او ادبي هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. او تن مدني فعال مرجان حسن مشال رادیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکز نه دي. پخوا به فقط شعر او اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ باندې ادبیاتو روح ته خلک ورخبر شوي دي او دلته ډېرې معیاري غونډې کېږي.
د خوست د شیخ زاید پانتون استاد رفیق جنبش هم د یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې دا ناست کلیوي خو د ځوانانو د ملي شعور په غوړېدا کې اغېزمنې دي. بل لوري ته د لرو پرتو سیمو ځوانان د فرهنګ، مدنیت او ترانتوب له مسایلو هم معلومات ترلاسه کوي.
نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت لنډین هم په دې غونډو کې خبرې کیږي. یو ډول فکر وسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې دا فعالیتونه د سناستې موثرې او ګټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګي او مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخو کې اوږده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوست د خوانځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولی او د ټولنې هغه ناخوالې او نو دوی به د تمثیل له لارې خودي د خوځینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لاره او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبیدل او اوس هم له هماغو فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې خزای لري
ولس ډیر خوښوي. په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اوریدونکي لري. څو فیسټیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مسافر لرلو، ننګرهار ته مسافر لرلو، کابل ته مسافر لرلو.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقۍ او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه، او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15155. سید ګیډن د سواد په یو داسې سیمه کې دی چې هلته ورتګ لوی کړاو غواړي. دا سیمه په کتل ورزی، ځکه چې د ډن په شاوخوا سیمو کې قدرتي منظرې، یخ موسم او د ګرمۍ په موسم کې هم واوري وي، خو سړی باید هلته رسیدو لپاره څو ساعته په خپلو خپو مزل وکړي. د سیمې خلک وایي که حکومت لارې جوړې کړي نو سیلانیان به په اسانه دغې سیمې ته سفر وکړی شي. د سواد نه زموږ خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
د ستې سمندر نه یو لس نیم زره فوټه چوته سیدګۍ ډنډه چې په اړې ویلې کېږي یو تاریخي حیثیت لري. ورته د سوات تحصیل مټي بازار نه 25 کیلومتره لاره د ګاډي په ذریعه سولاتړ نومې کلی پورې کېدی شي. وروسته دغه کلی نه ورته 2 ساعته پیدل لاره ده. دغه ډنډې ته رسیدلی د اودیانا ټریکر نومې سیلانۍ ټولګي مشر فضل خالق، چې لیکوال او تحقیق کوونکی هم دی، وایي چې سیدګۍ ډنډې ذکر د تاریخ په کتابونو کې هم شوی دی.
د دې تاریخي حیثیت په دې باندې هم ډېر زیات دی چې د دې سره په چاپیرچل کې چې کوم نومونه دي هغه د سنسکرت ټکي دي، مثال سولاتن، هندو بیگ، چاړما، دمکوټ، چیتکانۍ، دا ټول ټکی د سنسکرت نه جوړ شوی ټکی دي. د دې جی مشران هم داسې وایي چې په پخوانی زمانه کې به بودیان او هندوان هندو بیگ ترا غونډېدل او دلته به خپل عبادتونه کول.
سیدګۍ ډنډې ته تلونکي سیلانۍ ټولګي غړي چې داسې سفر لپاره خصوصي انتظامات کړي وي او ځان سره د خوراک شیان هم راغستي وي، او بیا په دغه لاره د ښایسته درو، پاکو اوبو، خوړګو او قدرتي نظارو کتنه کوي. ټولګي کې شامل سیلانیان وایي چې ډېره ښایسته سیمه ده.
زمانوم یحیی خان دی او زر منګور شیدن کایما. جولای شروع کیږي او وسوم دلته وری پرتی دا تقریبا په بازی نمځي کې موږ اسی وځي وکړو پای کې د 5-5 فټ پر ور وتر او ډیره زیاته مزه کوي او خلک راځي دغه مزوله.
زمانوم حمزه دی، ز د منګلور نه راغلی ما او دیس از ایت از پاول نزل رالم. نو دلته دا وبدی دا ووري دی خډېړې ووري پرتی دی دا شنه غرونه دی، نو ډیر خناک هر څه دی.
د سیلانۍ ټولګي سره مقامی لارښودونکي هم شامل وي او بیا دغه سیلانیانو ته اسانتیاګانې هم ورکوي چې تعلق یې زیاتره هم دغه سیمو سره دی. وایي چې سیدګۍ ډنډې ته په ټول کال کې صرف د جولای نه تر ستمبر پورې تک کېدی شي او بیا د واورې له وجې لاره بنده وي. دې ترڅنګ هر ورځ هم دغه سیمه کې د ماسپخین نه وروسته باران وي، ځکه د سیل وخت یې ډیر کم دی.
ما محمد کرم نوم دی، چې کاري سره تعلق ساتم او په چکر باندې مرګري مې راغلی و. دغه سره دې زیاتره راغلی ما او زه تقریبا دا شپږم ټور دی زما چې زه دې ته لګوم. ډېر ښکلې زیره، خو مطلب دا دی چې سو پیری راغلی ما سره مرګري راغلی دي، هغه لکه دې پیاده تو چې کم دی لک دغه کوي، د دې نو تعلق تکلیف وي. نو که زما وزیر اعلی صاحب ته او ایم پی صاحب ته دغه کړه دې لپاره څه کوشش وشي، یا د چرلیپ یا د روډ لپاره.
د سواد سیدګۍ دغه ډنډه چې د سیلانیانو مطابق اوږدوالی د 1.5 کیلومتره او پلنوالی د 0.5 کیلومتره زیات دی، د سیمې په ښایسته ډنډو کې شمارل کیږي چې پکې د دغه ډنډ اوبه د واورې پر رنګ یخ وي او کالو سری خوا کې واورې پرتې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پې خبر میشتي سندرغاړي وای د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم د خپل یوې ټولنې لارې با د خپل حقونو لپاره غیزناک حق پورته کړی. د ټولنو غړو په خبره دوی د اړتیا ترغې وروسته محسوس کړه چې په پیښور کې د سیلګرۍ محکمې په یو کلتوري پروګرام کې د پښتانه سندرغاړي لپام وغورځول. په دې موضوع درته د هارون بچا رپورټ وړاندې کوو. په پیښور کې یو شمیر ځوان سندرغاړي د خپلو حقونو د دفاع لپاره غواړي د یوې ټولنې له لارې کار وکړي. سندرغاړی سرفراز وایي ملګري هنرمندان یې په پام کې لري. د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم ټولنه چې له حکومت سره راجستر ده زیاته فعاله کی او د ځایي هنرمندانو د حقونو د پوښتنې لپاره د یوه پلیټ فارم په توګه یې وکاروي.
دا ټولنه خو په سوال سم کې جوړ شوې ده. نو دا بالکل ریجستر ته نه ده. ګلزار عالم، انور خیال، راشد، بلکې خبره ده چې په اول ځل باندې موږ سره د کوهار چې کوم هنرمندان دي یا د کرک دي د بنو مردان سوابې چار سده دا هنرمندان راغلي دي او انشاءالله امید شته دی چې دا به موږ مخ وړاندې بوزو او د خپل حق آواز پورته کړو.
سرفراز یتوی ل راتلونکي وړوکی اختر رسته با په پیښور کې د یو لوی غونډې پترس کې د ټولنې د غړیو د راجستریشن ورته د یو نوی مشر د ټاکلو چارې بشپړې کی.
د اختر نه پسته یو ستر غونډه موجوده ده. د ټول زلونه بدا نورمندان راځي باقي د دې ویو راجستریشن د هم کیږي یو کمیټي وي دا د الیکشن کیږي دا د ملګرو خبره د کوم سره پکې تاکي په فعل هو چې زمونږ ظاهرشه صدر دی.
پیښور میشتي ځوان سندرغاړي وایي دوی د ځان لپاره د یوې پیاوړې ټولنې اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د سیلګرۍ محکمې لخوا د مئی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د هنر میلې په نوم یوه کلتوري پروګرام ته دعوت شوو پښتنو سندرغاړو ته ډېرې لږې پیسې ورکړل شوې. سندرغاړی راشد خان وایي اکانومیسټ انټرنیشنل نومې یوه شرکت ته د درې ورځنۍ هنري میلې ټیکه ورکړل شوې وه چې د ده په وینا د پښتو موسیقۍ برخه پکې ډېره خواره وساتل شوه.
اکانومیس انټرنیشنل کې کوم هغه څه نو چې موږ د څه بیچ کمپن کار دی او یې سره زیاتی شي وی دي اته ته له 1000 روپیا ورکړي شي وی دي او بیا چې پنجاب نه کم خلک راو ته شوی دی هغه د ډېر پیسې ورکړي دي دا کومه بیا په غلط ترڅوانی ته کې اخلي او دغه ادارو په سترګي پټې کړې دي. دې د پمن سیم پنکار امکرن خان د ډاکټر پر اقرار د سفراز دی او یو شوم غن را کړی.
خو د اکانومیسټ انټرنیشنل شرکت مالک جمشید علی خان چې په پیښور کې د پښتو یو شخصي ټلویزیون سرکار کوي او د ټي وی د سټیج پروګرامونو پیژندل شوی کوربه دی د راشد خان او د هغه د ملګرو تورونه ردوي او وایي میلې ته د سیمې مشهور پښتانه سندرغاړي بدلی ول. دې زیاتوي حاضر د چې پر میلا د کړي مصرف حساب ورکي.
چتا لوکل ورنمن نی اوس که زرسانګي ته سکو نرمند نه ول احمد ګل ګل عبد الرحاب همایون نو بختر خټک او عرفان خان او نازي اکبر ته سکو نرمند نه وي خبره خبرې چې زما نوم نی زما د افیس نوم نی زما یم نی زما بیار نی د اکټیو ټیکس فایل نی ما پتا سوال چې ماته.
د میوزیک ویلفیر سوسایټي غړي هنرمندان د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د هنر میلې په پروژه کې د شویو درغلیو پلټنې وکړي. دا هنرمندان هوټ کار کوي چې د موسیقۍ د لویو کنسرتونو جوړولو په ترڅ کې به نه یوازې د غریبو هنرمندانو د خیر ښېګړې چارو لپاره پیسې ټولوي بلکې ولسته به په سندرو کې د امن او ورورولۍ پیغام هم رسوي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر مند وو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
ها اوریدونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره و. اوس خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړئ تاسو د سرفراز افریدی په واز د غزل وره.
کاری رات دستوری دسمان کلی خلاص.